د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. د څلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواخم. تر څلور نیمو بجو پورې به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو، په تازه مسایلو باندې تازه معلومات درته درکوو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه مشال مرکه اوري. نو هیله ده چې موږ سره پاتې شئ. لومړی به خبرونه له بوروال کاکړ وو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په کورم کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې روانو فرقهییزو نښتو کې د وژل شویو شمیر اوس شلو ته پورته شوی دی. د بلوچستانو یووالي کمیټې د جبري لادرکیو او یو شمیر نور مسلو پر ضد نن په ګوادر کې جلسه کوي، او د چین په جنوب ختیځ کې د مځک ښویدنې له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په روانو فرقهییزو نښتو کې اوس د وژل شویو شمیر شلو ته رسیدلی دی. ځایي خلکو او د سیاحت محکمې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې تیره شپه له دواړو غاړو 12 تنه نور وژل شوي دي. د دوی په وینا تر اوسه په دې نښتو کې د ژوبل شویو شمیر تر 130 اوښتی دی. په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د نښتې له هغه وروسته پیل شوی وی چې د جولای پر 2 په بشارو کې د مدګي کلی او مالیخیلو ترمنځ د مځکې پر سر لانجه رامنځته سوه، او هغه په فرقهییزو نښتو بدله سوه، او وروسته د کورمې نورو سیمو ته هم وغځېدله. صوبایي حکومت او ضلعي انظامیې په رسمي توګه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د یووالي کمیټې د جبري لادرکیو او یو شمیر نور مسلو پر ضد نن په ګوادر کې احتجاجي جلسه کوي. بلوچ یکجهتي کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی موچی نوم ورکړی دی چې د دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلق به په دې کامی جرګه کې ګډون کوي. د کمیټې مشر مهرنګ بلوچی پرون پر ایکس پاڼه په ژغیز پیغام کې ویلي چې حکومت د ګوادر جلسې ناکامه کولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي.
مسکو کې پر پرامن مظاهره چانو باندې درج شوي دي، او د دوو زخمیانو حالات تشویشناک دي. په ګوادر کې موږ ته د جلسې کولو اجازه نه راکول کیږي، او بل طرف ته د ټلیفون د بندولو هڅې روانې دي، ځکه چې په ګوادر او تربت کې د تیرو دوو ورځو راهیسې انټرنیټ لاله مخه بند شوی دی.
خو د صوبایي حکومت ویان د شاهدرین پرون په یو بیان کې ویلي چې په مستون کې د ډزو خبر یوازې اوازې دي. صوبایي حکومت ویلي چې بلوچ یکجهتي کمیټې ته په ګوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د خبر پښتونخوا په ټانګ کې پرون امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په هدفي عملیاتو کې د څلور وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي چې له وسلوالو یو وسله او بارودي مواد هم نیولې دي، خو کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، او نه هم مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې اداو پخلی کولای سي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون د تراګری ضد یو عدالت امر کړی دی چې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د پخوانی کمانډر اسحاق په ګډون 19 وسلوال دی د تراګری ضد پولیسو ته وسپارل سي. د تراګری ضد پولیسو بیا پرون په یو بیان کې ویلي چې عدالت دغه نیول سوی وسلوال د 15 ورځو په جسماني ریمانډ ورسپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال له هغه وروسته نیولی و چې په بنو کې د امن لپاره پر لټوالو له حکومت غوښتنه کړې و چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بي توپیره کاروایی وکړي او د دوی مرکزونه دي خدم کړي. د بداسي حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د جولای پر 16 ویلي و چې د بنو پر لټوالو ټولې غوښتنې منلې دي. نوموړي په هغه ورځ په بنو کې پر لټوالو ته په وینا کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د عزم استحکام په نامه هغه عملیات نه مني چې وفاقي حکومت د جون پر 2 اعلان کړی و. او د چین په جنوب ختیځ کې د مځک ښویدنې له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا پیښه د جولای پر 18 هغه مهال رامنځته شوې چې د ښویدلې مځکې ملبا پر یو کور ورغلې ده. دا په داسې وخت کې ده چې هلته طوفاني بارانونه شوي دي. د پیپر په نامه خبري ویبپاڼې لیکلي چې په شنګای کې بیا په ظاهره د تیز باد له کبله د یو ونې غورځېدو په پیښه کې یو تن بل وژل شوی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بوریوال کاکړ تاسو د دیو خبرونه وړاندې کړ او لکه څنګه چې تاسو په دې خبرونو کې واوریدل بلوچستانو په بلوچستان کې مظاهره او لاریونونه پیل کړي دي او د غوړ گوادر ته ورشیال ته د راج موچی په نامه باندې جلسه ویلو یې جرګه کوي د دې غونډې مقصد د لادرکا بلوچستانو مندل او په خپل وسایلو خپل واک ترلاسه کول خودل شوې دي خو د دې جرګې منتظمین وایي چې په مستونګ سیمه کې اف سی ځواکونو گوادر ته بتلونکو بلوچ مظاهرینو ډزې کړې او 14 کسان یې ژوبل کړي دي په سروسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو حکومت وایي چې ډزې نه دي شوې البته چارواکي دا نه وایي چې انټرنیټ او موبایل نیټورک یې ولې بند کړی دی بېلابېلو ګوندونو پر بلوچ لاریون کوونکو د امنیتي ځواکونو ډزې غندلې دي ایوب ترین موږ سره دا وخت له کوټې د ټلیفون په کرخه دی ترین صاحب ستړي مشي او اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې دغه جلسه او غونډه څنګه شوه
ډېره مننه بشیر کوهر صاحب دا جلسه لکه څنګه چې تاسو هم ویلې چې د بلوچ یک جهتی کمیټي لخوا نن د بلوچستان په سایلی ښار گوادر کې اعلان شوی ده او د بلوچ یک جهتی کمیټي لخوا ویل شوی دي چې دا به د پاکستان په وخت 3 بجې پیل کیږي خو تر اوسه دغه جلسه نه ده پیل شوی ځکه چې نن مازدیګر ته به دغه جلسه کیږي او د دې مقصد لپاره د بلوچستان د بیلابیلو برخو څخه ډېری خلک لاله مخه و گوادر ته رسیدلي دي او ځینې په لاره کې دي او ځکه تاسو په رپورټ کې هم وویلې چې پرون ورځې راهیسې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د حکومت لخوا چې کومې لارې بندې شوې وې په هغه کې آب دي خوزدار دي مستونګ دي دغه ډول خاران او پنجګور دي نو د شپې ناوخته هم ځینې قافلې چې دي هغه و گوادر ته تللې دي او دوی به د نن په جلسه کې برخه اخلي بلخوا د کله چې پرون مازګر په مستونګ کې پیښه رامنځته شوې وه په کوم کې چې د بلوز یک جهتی کمیټې لخوا وویل شو چې د دې 14 کسان چې دي هغه د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو په نتیجه کې مخمیت شوي دي او دوی ځینې پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپره کړې وې خو دا هغه تصدیق نه دی شوی چې هغه ویډیوګانې د پرون ورځ وي یا د هغه له مخې وي البته د بلوچستان حکومت د پرون ورځې د پیښې نه یوازې په کلکه سره غندنه کړې ده او دا خبره رد کړې ده چې په دې کې د امنیتي سرتیرو لاس و بلکې دا هم ویلي دي چې د ځینو مظاهرچیانو لخوا لومړی پر امنیتي سرتیرو باندې د ډبرو وارونه وسو او بیا امنیتي سرتیرو په خپل دفاع کې هوایي ټکان کړی وو نو د دې پیښو په ضد نن د بلوچستان په ځینو برخو کې لکه کلات مستونګ خاران هب او دغه ډول نور شارو کې کاربندیز وو پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم وو او د دې ترڅنګ د چکمې بلوچ بلتواله ډلې دي لکه بلوچستان نېشنل ګوند او نېشنل ګوند هغه هم د پرون د پیښو بیا په خاصه توګه د سړکانو د بندش په کلکه سره غندنه کړې ده او بلوچستان نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا چې چیر چیرې هم احتجاج دي هم ظاهري دي هغه به دوی نه یوازې ملاتړ کوي بلکې دوی سره به هر ډول کومک کوي خو بل پلو ته د صوبایي حکومت لخوا ویل شوی دي چې دوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر ځینې مهم ګامونه پورته کړي دي او د دې مقصد لپاره په کوټ ښار کې چې کوم ریډ زون دی هلته هم لارې تړلې دي د ریډ زون په خوا او پراغه کنټینران درولې دي چې لامل عادي خلک چې دي هغه د مشکلاتو سره مخ دي بلخوا په مستون کې پر لټ روان د پرون د پیښې په ضد او دغه ډول چې کوم لار بند وو دغه د خلاصون لپاره چې کوم د کوټ څخه قافلې روانې وي نو هغه هم هلته په مستونګ کې ناستې او دوی دا احتجاج کې غوښتنه لري چې حکومت په کار دی چې د گوادر په لور چې کوم تلونکي لارې دي هغه خلاص کې چیرې چې د دې خبره دوی غواړي چې د بلوز یک جهتی کمیټې لخوا په گوادر کې کوم نن جلسه کیږي نو په هغه کې برخه واخلي
ډېر زیات من ایوب ترین صاحب اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې له ترین صاحب مو واورېدل په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال چې نن بلوچ قومي یکجهتی کمیټي مازیګر د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د راج موچی په نامه جلسه او یو لوی جرګه کوي د دې غونډې مقصد د لادرکه بلوچانو مندل او په خپلو وسایلو د بلوچستانو واک تر لاسه کولو په اړه باندې یو واضح دریز اعلانول خودل شو دي. د بلوچ قومي یکجهتی کمیټه مشر ډاکټر مہرنگ بلوچ پرون ویلی وو چې په دې غونډه کې به په دې لویه جرګه کې به د بلوچو بیلابیل قبیلې برخه اخلي، خو هغې دا هم ویلي چې په مستون کې افسي ځواکونو ګورنر ته په تلونکو بلوچ مظاهرېچیانو باندې پرون ډزې کړي دي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ کسان زخمن شوي دي. مہرنگ بلوچ وایي چې 14 کسان ژوبل دي. په سترو سبدې اړه څه نه دي ویلي، خو حکومت وایي چې ډزې نه دي شوي. البته حکومت دا نه دي ویلي چې هغه ویډیوګانې چې ډزې پکې ښکارېږي او افسي ځواکونه پکې ښکاري هغه د چا دي او د کومې راغله. بلخوا انټرنیټ بند دی د بلوچستان په مختلفو سیمو کې. په ټویټر باندې یا ایکس باندې چې اوسنی نوم یې دی، په هغه باندې مختلفې ویډیوګانې خپرېږي او د کوټې نه چې هلته ځینو ځایونو کې انټرنیټ شته دی د هغه ځای نه ځینې اپډیټس او معلومات راځي، ځکه چې هغلته هم بلوچستانو د پرونی د مستونګ پیښې د غندلو لپاره مظاهرې پیل کړې دي. او یو کس دلته نادیا بلوچ په نامه باندې یو خزیل کل دي چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان کې حکومت لارې بندوي خلکو ته، یعنی پخوا به په مظاهرینو چې دی لارې بندولې، سړکونه به بندول، د احتجاج په توګه دا ځلې حکومت بندي کړې دي. دا هم درته وایو چې په دې اړه باندې نور تفصیل او نور معلومات چې دی هغه د مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو موبایل ایپ د لارې هم همدا اوس موږ تاسو ته نشو. تاسو په فیسبوک، ایکس او همدارس د مشال ریډیو په واتس اپ چینل او یوټیوب باندې هم د دې او نورو پیښو په اړه باندې ځان خبرولی شئ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبرونه تاسو ته موږ نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. او په دې کې مشال مرکه ونې خبرونه چې داغه تقریبا د 15-20 منټه بعد تاسو ته نشریږي. اوس کورمې ته ورزو. په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. دا جګړه د ځمکې په سر لانجې پیل شو او خوسی فرقیز شکل اخیستی دی. چارواکي او ځایي خلک وایي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له 170 زیات ژوبل دي. قومي مشران او سیاستوال کوشش کوي چې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند او سوله وشي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. ځایي خلک وایي حکومت باید خپل ذمواري پوره او جګړه ودروي. نور تفصیل به له طارق اورکزي وورو.
په کورما کې له 4 ورځو روان د فرقایي ځنختو له امله د مړو شمېره 40 ته رسیدلې. د جولای پر 28 په تازه ځنختو کې د مقامي خلکو او صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو 12 تنان مړ شوي. په سیمه کې د ځنختو پر وخت مزید 7 تنان تر لګېدلو پس د زخمیانو شمېر تر 178 شوی. په روانه جګړه کې زخمیان شوي زیات شمېر خلک د پړچنار مرکزی هسپتال ته رسول شوی. د یاد هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال رادیو ته پر 28 جولای ویلي کچو هم تر اوسه د زخمیانو په علاج کې سکمه نه دی راغلی، خو مزید داسې صورتحال سره په مخامخ کېدلو هسپتال نور بوج نشي برداشت کولای.
چونکی دا یو فار فلنګ علاقہ دا، لری دا کیپیټل پشاور نه ډیر لری دا، نو سہولیت او فقدان خو الټیمیټلی خامخه پکې وی. ایدی حواله سره خپل ریسورس سیستم ردی هغه خو بریکار درځي حادثه استعمالیږي. خو بیا هم مونن کمشنر کوهټ ڈی سی کورم د موک متعلقہ ڈپارٹمنٹ دے ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه هغه طرفه مو ته ریسپانس مې نو شو نو امید دی چې کوم ریسورسز کمای چې اوس موږ سره د ټیم باندې شته هغه به زر تر زر پرام کی
په بشرو کې پر 23 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمن شروع شوی جګړه دا وخت بلش خیل خوار کلی صدا سنگینا غزګړی کونج علی زوس پینه شګه په وړ او یوش میر نور سیمتا غزیدلی کڅو هم یا جګړه د ځمکه پر ذاتی شخړه شروع شوه خو اوس هغه فرقایي زبڼه خپل کړې په سیمه کې د روان جګړې له عمله تګ را تګ لارې تړل شوې او بل دا چې حکومت پر موبایل انټرنیټ هم اغل ته بندیز لګولې په سیمه کې لا سلو رزوره هيسه تعلیمي ادارې سرکاري دفترونه او بازارونه تړلې پراته دي په پړچینار کې د خالی پورز د روان جګړې پر ضد سیاسي غړیو مدني فعالانو او عام خلکو احتجاج هم کړي د عوامي نېشنل پارټي یو مقامی مشر نوشی جان وای عجیب خبره ده چې د ځمکه په معمولی شخړه شروع شوه جنگ تر اوسه دوام موندلې
او کورمه والو خدای ته وکسول پخپل ضرور رحم وکوي په دې جنان جنان وطن رحم وکوي پخپل رتون کې نسل رحم وکوي دا قبرستانونو طرف ته مت کومه ځل شروع کړي دا بریک دوي ترکی وغړوي علم وغړوي خپل سبا خیستا کوي خپل نوی کول د فارا کتاب وګټوي کلام وګټوي
کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فرقینو ترمنز لا کلونو رهسه د ځمکې شخړشتا چورباند مخ کې هم سوزل خنړی جنگونه شبي د میرباغ وسیدون کې او مدني فعال پټان عبد الخالق مشال لډیو ته په 20 جولای ویلي
خو دلته د جنگ بندون کې کجرګان کوم د حکومت هم نه کوم دي د خوال دل د کورم کې جګړه نه دي چې نشي بندول نه ممکن دي د نمخ کې هم څه کله هم دا رقم جنگونه شوی دي حکومت د هلیکاپټر دلارې هم جنگ بند کړل دي حکومت د توپ دلارې هم جنگ بند کړل هغه هلیکاپټر توپ نن او پات سره نشي دي کسنګ ویلې حکومت په دې باندې خاموشه کیږي ویلې دلته د عوام په ذهنونو کې دا سوچ پیدا شو د سیاره دا جنگ عوام نه بلکې حکومت هم غوړي چې دا رقم جنگ دی جری وي
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی رسمي دریز مخې ترغله او نه پولیسو سو ویلي البته لهنګو ورغله د مشرانو جرګې دا کوشش روان کړي چې روان جنگ زرته زره ودروي کڅو هم د مشرانو جرګه درې ځل بشروته د ډزبندې لپاره ورغله خو کامیابی ورته پلاس ورنغلا سرکاري جرګه به د اتوار پورز یو ځل بیا لا مورچو خلق د راکوزول لپاره خپل هلی ځلې پیلوي د یاد جرګې یو مشر حاجی نور جعفر وای د سیمې دواړو خو مشران هغل ته وسره روان جنگ د کلارولو په خبره رضا شوي علي زیاتوي په سیمه کې به ډېر زر امن بحال کړی شي طارق ورکزه مشال رادیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوئی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدئ شئ د کورمې د تازه صورتحال په اړه باندې تاسو د مشال ریډیو فیسبوک ایکس او همداراز د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ او غلطه تاسو ځان له تازه حالاتو خبر وساتئ چې څه روان دي په کورمې کې کوشش کیږي چې مذاکرات وشي او اوربند مخې ته راشي بلخوا د کورمې د زده کوونکو یو سازمان امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن پر شیا او سنیانو غږ کړی چې جګړې دې ودرئ او جنگ بندي دې وکړي دوی په پېښور کې په خبري غونډه کې پر حکومت او مقامي انتظامي نیوکې وکړي چې د نښتو ودرولو لپاره یې هیڅ نه دي کړي له تیرو 4 ورځو راهیسې په کورمه کې د ځمکې په سر شخړې په فرقیزو نښتو بدلې شوې چې له وجې یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د کورمې د زده کوونکو سازمان امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وای چې شیا او سنی په کورم کې لکلنو کلنو راهیسې ژوند کوي دواړه خواوې پښتانه دي نو په کار ده د پښتنو په نرخ باندې خپلې مسلې حل کړي نور تفصیل پېښوره عظمت علي شاه راکوي
د امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولای چې خپل کورونه ستانه شي باید صوبائی حکومت او ضلع انتظامیہ دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا ترشی تین چار روزونه چې کوم مسایل او جګړې را روان دي هغه پیله خدا چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دغه زمون ضلع کوم چورم میدان دی هغه امن غواړي. ٹھیک شو هغه کې چکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې چکم نه دی خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت دی داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسنی جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکې ګورنمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کې چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کوم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال لړیو ته ویل چې رزمکو په سر خړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټ هم عمل نه دي شوی.
مدته چې کوم مړو زخمیان دي کنه ته ټول پی ګنا دي د دې ایس جرم سزا نشته دوه طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد تنازع باندې د سمکه تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه اډمنستریشن نه کوي. دغه دی کی دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زه دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریق هم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم څو ځلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخطا اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. دا رواني جګړه په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سره دی ویلي. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. د واتس اپ چینل په اړه کې درته ویل شو تاسو کولای شئ چې په خپل سمارټ فون کې واتس اپ ته ورشئ او غلطه د په دغه طریقه باندې مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کړئ. او بل طریقه دا چې په فیسبوک باندې موږ تاسو ته لیکل دي غلطه تاسو کولای شي چلته یو کیو آر کوډ دی هغه کیمرا چورته د موبایل ونیسي نو تاسو کولای شي چې له هغه ځایه هم مستقیما ورشي دغه واتس اپ چینل ته. په واتس اپ کې بیلابیل مواد او خبری ویډیوګانې تاسو خبريږي همدارس په غږ کې درته موږ ریپورټونه او خبرونه خبرو په لیکلي شکل باندې هم تاسو غلطه ډیر څه لوستل شي. نو هله دا چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل سره ملګری شي پر دې سرویره تاسو دا هم کوي شي چې د مشال ریډیو د ایکس یا ټوئیټر د لارې د مشال ریډیو مختلفو ویډیوګانو تصویرونو او په لیکلي شکل باندې خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. په فیسبوک باندې موږ تاسو ته بیلابیل ویډیوګانې خبرو. په انسټاګرام باندې هم موږ تاسو ته تصویرونه او ویډیوګانې نشرو. په دې ویډیوګانو کې تفریحي هغه هم وي او خبري هم وي. نو تاسو کولای شئ چې د مختلفو لارو د مشال ریډیو د خبرونو سره ملګری شي. کچیرته په دې خبرونه باندې کم تنقید لري کم نظر لري کم نیوکه لري هر څه چې تاسو زړه ته راځي کم تجویز تاسو موږ ته راکول غواړي تاسو غواړي چې موږ دا غي پرانا کې خپل خبرونه خایسته کو دا هم تاسو موږ ته ویل شي. او په بیلابیلو بڼو باندې تاسو په ژوندۍ شکل باندې کله چې لایو پروګرامونه په هغه کې موږ سره خبرې کوي شي مثلا سلام پښتونخوا خبرونه ده یارانو مشال خبرونه ده یا د خبرو او سندرو خبرونه دي. او پر دې سربیره تاسو موږ ته په فیسبوک کې میسج کمنټ او همداراز په یوټیوب کې هم خپل کمنټ یا تبصره پریښودلی شي. اوس به راځي یو بل رپورټ ته ورشو د جنوبي وزیرستان په اړه. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ماینونو یا ځمکه لاندې بمونو پاکولو لپاره عملي او ګړندي ګامونه واخلي. د سره روغ سیمې ځینو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ځمکه کې ښخ شوي ماینونو له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او اکثره پکې د ولسي وګړو ژوند ضایع کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر علمزیب مسید په خبره د دوی ثبت کړي معلوماتو تر مخه له 280 څخه زیاتو کسانو ته د ماین چاودنو له وجې مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا له سیمې منتخب صوبایي اسمبلی غړي آصف خان مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارې ماینونو پاکولو ته دوام ورکوي خو دا کار یو څه ستونزمن دی نو ځکه سست روان دی. خو په دې اړه ځایي خلک وایي چې په عمل کې ډېر څه نه ویني. نور تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سراروغا کرکانی کلی اوسیدونکی عثمان مسید ویایي چې د سیمې په ځمکې کښې خوندي ماینونو د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کال راهیسې ماین 14 کسان وژلي دي.
په جنوبي وزیرستان کښې چې کله د اپریشن راینجات عملیات وشول نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده او د هغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول ورسره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وې یا د ماټر ګولې نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامخته کېږي. خالي په جنوبي وزیرستان کښې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نفره چې کومه دی دغه شمېره چې کومه دی لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلک چې کومه دي تر اوسه پوره اغېزمن شوي دي. نو تر اوسه پوره د حکومت په لیول څه قسمه هم پالیسي نه صوبایي حکومت راغلې ده او نه چې کومه ده وفاقي حکومت راغلې ده. مستقل داسې موضوع چې د دوی په نامه وي او یا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځنې ور ورسېږي داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي کسانو سره د مالي مرستې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین 14 کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي کسانو شمېر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. له موږ سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. اوس هم د مشال اونیز خبرونه مشال مرکه درته وړاندې کوو. دا مرکه دا ځلې د مشر خبریال عبدالله جان سره ده. نوموړی له تیرو 15 کلونو راهیسې په پېښور کې صحافت پیل کړی دی او په 1996 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ کې عیني شاهد په توګه خبریالي کړې ده. د هغه سره زموږ همکار ګلیاس خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره په پیښور کې ستر خبریال سینیئر تجزیه کار عبدالله جان صاحب ملمدې. نوموړی له تیرو 3 لسیزو نه زیات وخت وشو چې د صحافت په میدان کې دی. عبدالله جان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیر زیاته مننه عبدالله جان صاحب. اکثر په عمومي توګه تاسو زموږ په اکثر په خبرونو کې تاسو راشي او تجزیه کار یا سینیئر تجزیه کار په توګه مانی تاسو خپل نظر شریکوي. شنون کې په هیڅ مانی ګلګ زموږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو ته تعلیم مو کوم ځای نه ترلاسه کړی؟
اصلا خو موږ چا په دې سره تعلق لرو.
ښه،
په خیبر پښتونخوا چې کوم ضلع دا چارسدا کې یو کلی دی پړانګ، زمونږ نیکه چې دی هغه ډېر مخکې پېښور ته راغلی. بیا زمونږ ماماګان چې د پېښور دي، او زما مطلب پیدایش او زما چې ټول پرورش چې دی هغه پېښور کې شوی دی. پېښور کې ما تعلیم حاصل کړی دی، ما ته ټول عمر هم پېښور کې تیر کړی دی. مطلب زمونږ کور کې دوه ژبې دیګنې دي، پښتو او هندو. پېښور کې چې کوم هندو ده زمون کور کې، مطلب بایلینګولی زمونږ دي. بیا تعلیم دي ما هم پېښور کې حاصل کړی دی، ایف جی کالج نه پېښور کې، مطلب ما ایس ایس سی کړی. بیا چې دی نو هم پېښور کې اګریکلچر یونیورسٹی دی، هغه نه ما ماسترز کړی، مطلب ایم ایس سی مې کړی. دا په 1989 کې ما کړی دی، کمپلیټ کړی خپل تعلیم. نو دا مختصر غونډه ده.
نو یو انجینیرینګ درس تر لاسه کوونکی صحافت ته څنګه مخه وکړله؟ څنګه تاسو ویل چې په 1979 کال کې تاسو د یونیورسټي نه
پوهنتون
نو فارغ شوي. نو یو اکثر موږ ګورو په پښتنو سیمه کې هغوی غواړي، میندې پلرونه غواړي چې زوی نه ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو خو انجینیرینګ زده کړې هم ترلاسه کړې، نو ولې بیا انجینیر نه شو؟
اصل ما ایم فیل کول جی، دا تقریبا 1990 کې خبره ده جی. نو ما ته یو هغه ورځو کې بتاست کې یاد دي کنه، تاسو هم نو ډېر کښ لري.
جی جی،
مسلم اخبار
او بالکل مسلم اخبار او
اسلام آباد نه بو
مشال حسین صاحب هغه وخت کې دغه ماخل مدیر مو کنه.
جی او جی، نو هغه کې ما ته یو تماخان یو نوکری ملاو شو جی.
ها،
تماخان د زتلم مته 15 غنټو لپاره په خبر کې کړی. نو بس تاسو خبرې جرنالیزم دی، تاسو چا مې اون دې دغه دې یو ځل سره پکرا شي. نو بس بیا ډیر غونډې شي، ما سره مومک کا کارو شي. یو خدای ته ما په ګورنمنت جاب کې حکومتي ملازمت کې زما دلچسپي نه و، ما اراده نه و چې زبا ګورنمنت جاب کې مې شروع نه. نو بار دا جرنالیزم ما هیڅ انټروډکشن نه و، زما جرنالیزم پر هیڅ زما رابطه نه و. او بار دا نوکری چې دا ملازمت را ته ملاو شو، نو هغه سره زما هیڅ څه نه شو، دلچسپي مې پکې پیدا شو. او بس بیا هغه فلم لاره کې پاتې شو، هغه اګریکلچر لاره کې پاتې شو، او بس بیا جرنالیزم شروع کړ.
ښه، نو تاسو لکه تاسو په شوق باندې تاسو راغلي وي، دا هغه سن خبرې کوي، د 1990s خبره کوي چې د پاکستان کې حالات بدل شوی او یو د ډیکټیټر حکومت ختم شوی او یو سیاسي عمل شروع شوی. قسم هغه ته خو راځم، خو لکه په هغه وخت کې تاسو دا صحافت غوړه کو چې را دې ته به تاسو راځي.
او دې تاسو ویلې چې زه شوق سره عالم او که زما مخ کې ور سره صحافت سره تعارف نو، خو زه چې کله راغلم نو زه خو یو پارٹ ٹائم جاب د پارا چې مودې د پارا بزو کوم کم پور چې زما ته خپل فیلډ کې چې کم زما تعلیم والا فیلډ هغه کې ماته نوکری ملاو شي نو هغه پورې به کوم خدا کې دل چې کله غالم پکې یو څه موده ما کار وکړ زما واقعتا زما دلچسپي پکې ډېره زیاته پیدا شوه او دا پروفیشن دا شعبه چې دا ما ډېر خوښ شوه نو هغه نه پس ما فیصله وکړه حالانکه تاسو به خبر هغه وخت تنخواه جانې څه دونه خانه وې د صحافت د میدان سے داسې مته داسې چارمنگ هغه لحاظ سره مالی لحاظ سره داسې ښه فیل نه وو چې کم نن سبا څنګه چې دی که نه جی نو خو بهرحال زما هغه دلچسپي پیدا شوه نو هغه نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به صحافت کوم ژوند کې.
عبدالله جان صاحب تاسو چې په کوم وخت کې صحافت شروع کو په نورلس سبا نویمې لسیزې کې ډېر ستر صحافیانو په هغه وخت کې او هغه وخت کې حالات هم که موږ ګورو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه افغانستان نو ستاسې هغه تجربه څنګه وه هغه مشرانو سره د صحافت په میدان کې؟
جی بالکل ما په 1991 کې جی صحافت اغه نما صحافت شروع کړی دی اغه وخت په پاکستان په گاوند کې افغانستان هم ډېر ګرم او التم جګړه وا او پاکستان کې تن نم تاسو څنګه ذکر وکړو یو اوکت ډیکټیټرشپ نه پاس چې جمهوریت نوې نوې راغلی د جمهوریت چې کوم خپل مسائل یا کوم فواید دي هغه نه خلک چې دی اله په لږ کېدل هغه عمل روان و کنه جی پېښور کې یو فینامینن دا و چې پېښور کې پښتانه صحافیان ډېر کم وو اکثر پکې پنجابیانو اکثر پکې کشمیریانو جی او زه چې کم وخت کې راغلم نو هغه وخت و چې نوې نوې دا پېښور کې جرنلزم ډپارټمنټ یو څه موده شوی و چې کولاو شوی و نو پښتانو چې دی پښتنو علاقانو جنکو هلته نه ایم اے جرنلزم کې کړو او غوی راغلی یو څو مطلب لږ اون ته زموږ یو ګروپ اون ته مطلب زیات نه زیات لږ کسان دي یا غوی بالکل د دې سیمه خلکو او غوی چې د پهلا ځل چې د تاسو غوړه چې په ګران شمیره مته چې پښتانه جرنلستان په ښکارې دلته اوس په پرېس کلب کې یا په دې چې کوم ایونټس په کې دل صحافتي دغه سره توګه سره نو هغه دا سچویشن دی چې مده دا څو کړنه چې دا تقریبا تاسو وښو چې پښتانه پکې پټې لږ مقدار باندې مته چې تعریفي شول جرنلزم سره سینیئر زمو مو سره نه دا څه نو چې بالکل صافیا نو پښتانه مثال په تور ریم الله یوسف زئی صاحب ډېر غټ نوم دی
بالکل
هغه په خري هغه وخت هغه په خبر کې او په نیوز اخبار کې او هغه مته چې خموده وګغه نه مخ کې هغه په کراچۍ کې حسابات کې پاتې شو او بار تقریبا هغه په 86 کې راغلی په خبر تا دا هغه جنرالست تو کا پاتې نو دا سچویشن دا نو
عبدالجان ستاسي هغه وخت کې بالکل دا د افغانستان کې چې کوم د طالبانو لمړنۍ واکمنی و هغه تاسو عیني شاهد وای هغه څه د خاطرې چې تاسو ذهن باندې نقشوي چې تاسو اوسم یادېږي چې په هغه وخت کې
جی دا څه چلو جی 26 سپتمبر 1996 دی
ها
موږ وو ته ما یو امریکای ټي وي د پارا کار کول نو غوي سره موږ په خبر نه وو ته جی تقریبا غالبا غرمې نفس یا مخام د تاسو مازیګر ټایم کې او هغه وخت چې کابل ته په خبر نه تلې نو کابل پورې په کم از کم نه لس ګنټې په لګې دی جی پر روډ باندې کنه جی سړکونه خراب وو او سکیورټي مسایل د مو بارل چې کمی کنه بارا چې مونږ کله ورسېدو نو لا کې دا دا خو انفارمیشن او مخ کې نه وو معلومات وو چې نن به طالبان ټیک اوور کوي بار 27 ته مو ورسېدو کابل ته نو هغه وخت طالبانو ټیک اوور کړو هغه هغه خو د شپې کړو بارل مونږ چې ورسېدو طالبانو د کابل ښار او سهار واو جی تقریبا گرمی نه سمخ کې بالکل سهار نه
وو
اچھا نو هغه یې مده ټیک اوور کړو او بیا مو د نصیب صاحب چې هغه په آریانه چوک کې زوړن کړو هغه ټیټ پارٹی هلته زوړن دوا ور سره هغه د رول ټیټ پارٹی زوړن دوا مونږ چې کابل کې انټر شروع نو مونږ ته خلکو وې چې دا شته نو مونږ آریانه چوک ته لاړو سیدا نو هلته بار لا مونږ مده چې کوم زمون کاری هغه مونږ وکړو هغه نه پس هغه تقریبا دو درې ورځې مونږ په کابل کې تیرې کړې هغه طالبانو چې پہلا کم ټیک اوور او دغه باندې قبضه کولو کابل هغه مته داسې وکنه چې دینه مخکې مته چې کابل هغه څونه مخکې د طالبانو سره ډېر زیات ما افغانستان ته سفر کړی طالبانو سره پکو هغوی فرنٹ لائن باندې پکو بلکې طالبانو چې کوم کله چراسیاب ته ورسېدل تاسو به خبر یا کابل په مشرق کې یو ورکوټ د ټاون دی نو بیا احمد شاه مسعود په هغوی عثمان ته ایگزیکټلی هغه ډیټ هیر دی احمد شاه مسعود بیا چراسیاب باندې حمله وکړه هغه وخت زه موجود وم او پہله ځل چې طالبان دا ستمبر 96 نه پہلا خبر ده طالبان چراسیاب نه ویستی وو هغه مخکې هغه ته حمله کې زه موجود وم زه کابل کې وم او مونږ ته سهار سر خبر شو مونږ لا چراسیاب ته نو هغه ټوله بمباری او کم چې احمد شاه مسعود فورسز چې کم هلته دغه وکړو حمله وکړه طالبانو باندې هغه وخت زه هلته وم او دغه شان دې مطلب چې بلازې ونو کې مطلب سو سو ځله مونږ طالبانو سره تلو هغوی په فرنٹ لائنز باندې هغوی چې کومې جګړې مګړې کولې یا هغوی په میټینګونه وغیرہ په کېدل نو هغه به مونږ مطلب چې زه بالته وم چې
مشال رډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره عبدالله جان صاحب ململ څنګه هغه خبره وکړه چې د طالبانو په افغانستان کې طالبانو د واکمنیدو لومړی پړاو په خپل سترګو کتلی وو نورې خبرې ترې به هم ورسره کوو خو یو وړوک شند مالو د دمیر ستو بیا حاضرې وو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د دمیر سو عبد الله جان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو عبد الله جان صاحب د مین مخ کې تاسو ویلي چې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ په 1999 کال کې د سپتمبر تاسو میاشت یاد کړله په هغه کې تاسو وکتله او هغه روستو تاسو د نړیوالو ادارو سره هم کار کړی دی اوس چې کوم حالات ګوري طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شو نو څنګه ګوري هغه په خو د 1999 کال او د 2021 کال
مته ګوره طالبان خو مکه طالبان دي غنه او زه دا محسوسوم چې هغوی څه لږ ډېر سبق چې ورته مونږ وایو حاصل کړی دی هغوی زما په خیال چې 1996 کې چې هغوی کم حکومت او سمودې د پاره وو هغه وخت کې نن نه لږ حالات زیات خراب مونږ به وایو کنه او که اوس هم څه آیډیا نه دی خصوصا د خزو حوالے سره تعلیم حوالے سره د خزو تعلیم حوالے سره د خزو روزګار حوالے سره صحافت حوالے سره او نو ډېر داسې سیکټرز دي چې کم ماینارټیز دي چې کم پریویلیج دغه دي خپل ان سوري ان پریویلیج دغه چې کم سیګمنټ دي سوسایټي او وي
دی وز د چې کم تاسو یاد وي بالکل
دي اوس مهال کې مته چې پکار دی چې طالبان ته ضرورت دی چې دې کې سرکار وکړي دې کې چې کوم زموږ بین الاقوامي سټنډرډ دی هغه مطابق مته خپل دغه سطح چې دی بلن کی او اوچته کی او هغه چې مته دې سره بدای چې دنیا ته په دوی باندې ګوته شو ټول او بعد موقع نه ملاويږي او څنګه دې اوس چې دا خزو تعلیم دی هغه هغه بند کړی دی یا یو محدود پیمانه باندې خزو ته تعلیم اجازه دی یا تو روزګار کې مسلې دي خزو ته ګوره افغانستان کې یو ډېر غټ تعداد کې داسې خزې دي چې هغه یا کونډې دي یا په خاندان کې نارینه نشته او هغه د روزګار او د رزق وسیله نشته په نارینه په شکل کې نو داسې خزو د مجبوری ده چې هغه به کار کوي
صحیح
خامخا نور هغه لپاره بل طریقه نشته نو که ته هغه باندې روزګار بند کړې نو تاسو هغه مته هغوی ته تقریبا او سټیټ دونه سترانګ نه دی چې ریاست افغانستان دونه سترانګ نه دی دونه مضبوط نه دی دونه وسایل نه لري چې هغه ټول ته په کور کې نه یو هغوی له مته چې دغه ورکوي کنه دي نو دې لپاره څه شیونه داسې شته چې هغه طالبان ته پکار دي چې هغوی په هغه شیونه کې خپل پالیسو کې امپروومنټ راولي او بغیر د اسلامي چې کوم محدود دي هغه د بار پرونه بغیر په دا ممکن دي په اکثر ملکونو کې دا شش دي چې وي په مته وسترن ایديالوجي چې کوم دي هغه نه دي دا کړی دا کړی او په اسلامي شریعتي حدود کې دنه هغه چې دي خپل پالیسیز او خپل منصوبه بندی کوي. نو ما په خیال کې طالبان ته هم دا پکاره چې دوی باندې غور وکړي.
عبدالله جان صاحب، څنګه تاسو په یو خپل خبرو کې هم یو خبرې ته اشاره وکړله، دا خو د هغوی د کورنۍ یو داخلي معامله ده چې څنګه هغوی حکومتداري او هغه کوي. کمن ګورو په 1990 کال کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو سره کوم اړیکې وي او وسنی چې کوم اړیکې دي، نو هغه په خوانه ډیر زیات ترنګلې دي، لکه کلکېچنې دي، هغه رنګ تناو پکې دي. نو تاسو څنګه ګورئ چې اوس هغه کوم شفټ، هغه کوم بدلون راغلی دی؟
هغه وخت 1996 کې چې کله طالبانو حکومت جوړ شو په کابل کې، نو درې ملکونو چې هغوی حکومت ته تسلیم کړی وو، هغه یو پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودی عرب او پاکستان جی. تیزل کے پاکستان اس سے کم دا حکومت جوڑ شد، طالبان موجودہ پاکستان چ دے حکومت نہ دے تسلیم کرے، اس سب کو چام نہ دے تسلیم کرے تقریباً. وہ کا تعلقات دیر ملکوں نے چین شو، روس شو، پاکستان عمر سر تعلقات انڈیسیک سفارت خانے کلاؤ کرے رہا کو لائے
رسمی اعلان کرے
جی، رسمی اعلان نہیں کرے ایگزیکٹلی. اچھا شروع کے دا پاکستان کله کې دا موجوده حکومت طالبان جوړ شو، پاکستان ډېر ښه تعلقات او پاکستان هغوی له سپورټ هم هر لحاظ سره کول کې تاسو یادی او آی سی وزارت خارجه یو اجلاس شو په اسلام آباد کې، هر کې هغه په افغانستان باندې و چې افغانستان اکانومي، افغانستان ته امداد، هلته چې کوم مته مسائل دي هغه څنګه حل کېدی شي، خصوصا هغه اهتمام چې دی هغه پاکستان کړو. خو بیا دا چې کوم دا د عسکریت پسندی دا کیسه شروع شو او پاکستان چې دا کوم الزام لګی چې پاکستانی طالبان په دغه کې دي افغانستان کې دي، هغه په وجه پاکستان کې چې کوم دا څه واقعات شو، مثال په تور پرون چې دی زمونږ د ډپټي وزیر خارجه اسحاق ډار مو او د ڈی جی آئی ایس پی آر هم دا خبر وکړه چې پیشام کې په چینیانو چینی انجینئر باندې چې کوم حمله شوې وه، هغه ټول پلاننګ او ایگزیکیوشن چې دی هغه افغانستان میں شوې. دې الزاماتو او دې واقعاتو په رڼا کې د دې دوه ملکونو ترمنځ دې وخت کې تعلقات خراب دي، وزر پر تیر خا داسې نه دي، صورت حال نه دی. نو هغه وخت او دا وخت کې غټ فرق دا دی چې دې ځل کې چونکه پورا افغانستان په طالبانو په کنټرول کې دی، هغه وخت کې احمد شاہ مسعود چې دی څه حصو باندې تقریباً عظما د ایگزیکٹلی نه
شمالي ولایتونه چې کوم په هغه کې وو، بالکل وو،
دوه یا درې ولایتونه داسې وو چې هغوی دغه سره وکړل دي احمد شاہ مسعود په کنټرول کې. نو بهرحال نو دا وجه ده چې د دو ملکونو ترمنځ یو څو میاشتو نه وایا چې دا تعلقات لږ دی دغه طرف ته خرابې طرف ته روان دي.
عبدالله جان صاحب، د دې اثرات کوم ګورو، څنګه تاسو خبره وکړه چې تعلقات خراب دي، خو که بل خوا ګورو د وسلوالو بریدونه هم په خیبر پختونخوا کې په ځانګړي توګه معنی کوم ګورو هغه هم زیات شوي دي، نو په دې تناظر کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ګوري چې آیا د پدې لړکی د دواړو هیوادونو همکاري څومره ضروری ده؟
نه، همکاري نه بغیر خو نه کیږي، خبرې ترې بکیږي، یو بل سره بکېنی، په میز باندې بکېنی، خبرې بکې او الګو مسائل حل کیږي، دینه بغیر خو نه کیږي. مته چې جنگ جګړې سره خو مسائل نه حل کیږي، مسائل خو به حل کیږي داسې چې دوی با یو بل سره تعاون بکې، همکاري بکې، مدد بکې، پېښې کې یو بل خبره باوری، خامخا دا افغانستان چې کوم حکومت ته اوی بم سے خبری دی، پاکستان ته پکا دے چه غوری پاکستان طرف نه بس جلی دی صدا خبری اوی باوری او عدد سا کامن گراؤنڈ باندے پا سو یو منزنے لارا بگستل غواری جنے جی. نو خبر ہے ترے خودیر ضروری دی چه اوشی او یو بل مددو کی، یو بل همکاریو کی، تعاون کی، یو بل سرا او تدے مسئلے حلو باسی.
صحیح صحیح. د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې را سره ستر خبریال عبدالله جان صاحب میلمه دی. یو د مالو د دمی رستو به ورسره د قبایلي ضلعو د امنیت په اړه ورسره خبرې کوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري، اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د دمیر سو عبدالله جان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. عبدالله جان صاحب، د مینه مخکې تاسو خبره وکړه په ډیر مفصل توګه، معنی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو او بیا د سره چې کوم په هیواد کې کوم امنیتی صورتحال دی که موږ د قبایلي ضلعو خبره کوو په دې رستو کې که موږ ګورو په قبایلي ضلعو کې بریدونه د وسلوالو بریدونه ډېر زیات شوي دي دې فینومن ته تاسې څنګه ګورئ
اور قبائلی ضلع کے دا چکم دوئیے پا سیکٹر ڈسٹرکٹس کے سرائش یا پا خیبر پختونخوا کے شامل شوی دی نزائی اور دیر نوے ایکسپیرینس دے خصوصاً دا قبائلی ضلع عوام دا پارا دا قبائل چکم دی دا خلق چکم دی اوئی سمو دمخ کے پورے ٹول عمر پا یو آزاد قبائل پتو گا آواز سونا آزادی و بارہ لگائیو زان پہ یہ ڈسکشن دے
بالکل
بارہل آگوی خپل یو نظام و ایف سی آر لاندے بالا کہ آغت امون طور قانون وایو کرن جی
بالکل
ایف سی آر لاندے با آگوی جن پہ رول یو دم آگوی تا آگوی چلے دخشو انزمام شو خیبر پختونخوا سره یو سیٹل ڈسٹرکٹ پر طور باندې پولیس هم لاړو او د حکومتي نور ادارې محکمې چې دی هغوی اثر رسول هم هلته پیدا شو نو دا یو نوی ایکسپیرینس دی هغې خلکو دپاره هم دی ایڈمنسٹریشن دپاره چې کوم انتظامیه ده هغوی دپاره هم مت دا بٹ یقیناً دی کہ به مزید وقت هم لګي چې دواړه یو بل باندې پوه شي او مزاج او نظام پر دو دا پارا دا ضروری دے تے مطلب سو وقت پتا غواری دا مسئلے مسائل پا خام مخار رازی کیوں مدہ پورے آغانا بغیر بدا نکی تھی اور بار الدا چکم الدا دے وقت مسائل دی زمان پا خیال آغے وجہ امدک کدا یقیناً دے کے حکومت طرف نہ کمزوریانے کے شامل بھی مثال بطور حکومت وہی پیسے نشتے ایڈمنسٹریشن وہی وسائل نشتے منہ پورا دا سرا صوبائی حکومت الزام لگئی پر وفاقی حکومت باندھے چے نوے چکم ڈسٹرکٹ دی قبائل آگوئی دپارا چکم پیسے وعدہ شوے ہو آگوئی پیسے ندی وعدے مطابق ندی ملاو شوے او بارال آغا نا باوجود دا مسائل برازی ہو دے وقت چکم مسائل مو تختاری آگے وجہ امتا غدا چے زمان چکم خیال دے چے ایڈمنسٹریشن دا خلق و مزاج باندے نا پوئی گی یا بٹ دا پوئی دو کوشش کئی لگیا دے تک اشان دے دا آغا دے خلق چدی دے سسٹم سر پلت ندی اول ټول ژوند یو درګونو کالونه یو مخصوص دغه حالات کې ژوند تیر کړی دی یو د مغول باندې نوې سیستم رالو دا دوه پتا لیک اف انډرستانډینګ چې دوه طرف نه په کمیجن دې مسائل باندې با یقیناً بقابو اسولو کے
بعد آسان کی آئے گی. عبدالعجان صاحب کمنگ گورو پا 2013 کا کہ چکل انزمام موشو دار پا جولائی او پا غمیاش کے بیا پنزو کالا تقریباً پورشی نو پا دی پنزو کالونو کی چکم حکومتو نا راغلل او لار او کپا صوبہ کی کمنگ گورو ما یو حکومت تے نو آیا ستاسی سگانی چھے دا حکومت لخوا نا سید دا خلق خو رویو او اغو اغیو نظام لاندی خو دیر کلونا وقت تیر کر یو نوی نظام پیرا خود حکومت لخوان چې کوم ژمنې او کوم هغه شوی وي هغه ته څنګه ګوري آیا هغه پوره نه شوی
نه یقینا حکومت طرف نه دا شاید مده چې سستروي پکې شته دې کې شک نشته دا عمل چې دی دا تین زیات دې تیز کې دی شو چې مده هغه بزر بشوی زیات پورا اثر به وي افیکټیو به وي هغه دې کې شک نشته مثال په تو هغه زلو د پارا قبایلی زلو د پارا چې کوم مالی وسایل دي هغه پوره نه دي ورکړې شوې په وخت نه دي ورکړې شوې نور داسې اقدامات دي چې هغه په کار دي چې په وخت باندې بشوي وي اوس چې کوم کیږي لګیا دي هغه به زر شوې هغه یې څنګه دي شوې خو دا به هم ذهن کې ساته چې حکومتونو اقدامات همیشه د پارا سست وي سلو وي هغوی رفتار ډېر زیات تیز نه وي هغه ډېر زیات مراحل نه تیریږي مونږ چې کوم خپل عام جبه کې وایي کنه چې فایل چې دی یو تر بل نه بل تر بل نه بل دا پروسس چې دی دا حکومتي سیستم کې په انتظامی سیستم کې همیشه د پاره سلو وي او دا تیریدی شي دا چې ستا پرایټي دا یو کار اوس مثال په تور پاکستان حکومت سعودي عرب نه سرمایه کاری غواړي هغه د پاره ځان نه یو اداره جوړه شوه زر زر کارونه کیږي لګیا دي هغو ایرانل سعودي عرب والن رالل چین لاړل مته چې مونږ ښکاري چې کار تیزی سره روان دی که نه دي نو هغې ریزلټ به مونږ ته داسې ښکاري چې تیزی سره به راشي مخې ته او قبایلی مسلې سره چې دی د قبایلي علاقو مسلې سره هغوی حکومت دی دومره تیزی سره کار نه دی کړی
خبر ته راځم عبدالله جان صاحب چې دا په کار څه ده دی حکومت ته ځکه چې په صوبه کې وګورو دریم وار دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هلته جوړ شو په مرکز کې قسم بدل حکومت دی خو صوبائی حکومت سے پکار دی چې د دې خلکو څنګه تاسو ډیر مفصل او ډیر تفصیل سره دې خبره وکړه پکار سي دی بیا
مده ګور ټولو نه غټه مسله دی چې روزګار کنه چې پہلا دغه چې یو کس تک هغه شی ته ټکی کرن نو هغه په هیڅ مسله پر نه دی هغه سار بوزي کو کور نه بکار ته دی مخام بر ازي خپل خاندان سره بچو سره بچون ته دی عام طور باندې چې مونږ ګورو په سوسایټو کې معاشرو کې انسانان تک شان د ژوند تیری روزګار یقینا امن و امان سیکیورټی هغه د پاره وسایل پکا دي روزګار د پاره بته اوس تاسو خبر یې کنه الته ټول نه غټ روزګار څه دی دا چې مونږ ورته سمګلینګ وایي
بالکل
په عام جواب کې کنه مجارټي خلک هم دی روزګار یا د افغان
غیر قانوني چې کوم کارونه دي هغه ته ذاته مخه کوي
چې عام دغه مونږ په قانون په جواب بګه هغه ته غیر قانوني دی
بالکل
معشومان انوالو دی بارڈر نہ دیکھو سامان روڑی ہو مت دا روزگار پکا دیا کارخانے جوڑی سی سدا سے منصوبے شروع کری سی چاہ زوانان ہوتا الکان ہوتا جنکو ہوتا روزگار ملاؤ سی پیال تک تعلیمی ادارے پکار دی بارل پکار دے چلتا تعلیمی ادارے قائم سی چی راتون کے چکم نسل دے آگا تعلیم حاصل کی اور زان یا سکلز ووکیشنل سینٹرز کلاوشی چاہ سے مہارت حاصل کی سوکھ سوکھ ترکان جوشی سوکھ ب مکینک جوشی دا گارڈو سوکھ بل کار کی سوکھ مچھے جوڑی مطلب مختلف قسم سکلز با ہوئی حاصل کی او با جون کے بعد رزق گٹولو آئی تو وسیلہ جوشی نو امن و امان دا پارا مطلب دا چکم فورس دے آئی تو پراپر ٹریننگ ڈیڑھ ضروری دے بعد چکم خاص ہزار فورس ہو آگے کنورٹ کر دے پولیس کا سبھی کو نم پولیس دغتلی دے نفری او بارن ٹریننگ ڈیڑھ ضروری دے ہوئی پر آگے مخصوص جغرافیہ دا آگے علاقوں
بالکل
غریزہ علاقہ دا پشاور ویلی چیزے دا جو وادی دا ویلی دا آگا مطلب میدانی علاقہ دا آگا غریزہ علاقہ دا التا التا زان لا مخصوص قسم معاشرت دے مخصوص ثقافت دے التا مخصوص اقدار دے دا خلق
بالکل
نو آگا مطابق آگا خلق سنسٹائز کول آگا آگے معاشرے چکم جن تیرول طریقے سی اور سیکورٹی پر جگہ سے مدد سے آگوئی تو وسائل ورکول تا تدیش ہے کمیلا دا خو ډیر بیسک شیو نه دي چې دغه شانتي معاشره ترقی ته ایږي دا خو نون شیو نه دي دا شیو نه پخا دي چې دا وشي دي
عبدالله جان صاحب د پروګرام د پای شی به هم دي په اخر کې تاسو زمنګ هم مشرې څه پیغام به تاسو ورکول غواړئ
یو جرنلیست په حیثیت
بالکل او جی
یو دي جرنلزم خو نوم دا مته مونږ په چکل نه ونه جرنلزم دا خو نو مشرانو براته چې جرنلیست دې هغه یو ازم باندې یقین نه لري هغه واحد ازم چې هغه جرنلزم نو دې مطلب دا دی چې زموږ هیڅ گروپ سره هیڅ پارټی سره هیڅ ګوند سره څه تعلق نشته زه یو بالکل خپل سوچ بغیر متوازن بساتم هر چاله په موقع ورکوم چې هغه هغه چې کوم خبره ده زه خپل اخبار دی یا ټی وی دی یا هر څه ادارې لپاره زه کار کوم غلط اہمیت ورکم غلط ٹائم موقع ورکم اسپیس ورکم غلط اور یو مت بالکل یو ان بائس طریقے
بے طرف عبداللہ جان صاحب ډیر زیاته مننه تاسو زموږ په وخت وستلو د خپل د ژوند او د کار خاطرې مو را سره شریکې کړې ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر مننه صاحب تشکر
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې د ستر خبريال عبداللہ جان صاحب خبري واوریدې په همدې ځای مشال مرکه رانغاړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاس ته اجازه ورکړي په لوی الله مو سپارم
دا مشال ریڈیو دا